د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
ستړي مسې وایس آف امریکا دی ودا یو وساته خبری خبرونه کې شراغلست د پنځشنبه یا زیارت ورځ کال 2019 د جون د میاشتې شلمه نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د مازیګر 6 بجې سوی دی. افغانستان کې 5:30 او دلته واشنگتن ډی سی کې 9:30 بجې سوی دی. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قربانی یو ځا کلثوم کاکړ
او زه شعیب زاده.
تاسو موږ سره ملګری یو سیږي خبرونه کې تاسو تفصیلی خبرونه وړاندې کوو. پاول د نن ورځې سټټکي
د پاکستان په پارلیمان کې په وړاندې کړل شوی بجټ د بحث لپاره د بندي غړي آصف علي زرداري او خواجه صاد رفیق پارلیمان ته راوستل شوی، خو د پی ټی ایم دوه مشران او پارلیماني غړي محسن داوړ او علي وزیر پارلیمان ته نه دي غوښتل شوی. د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی وای پارلیمان ته د بحث لپاره راتګ د علي وزیر او محسن داوړ قانوني حق دی.
غلط کار شوی، بالکل هم فرض دا دے مہمنے دے علاقہ دے ان ریپریزنٹڈ نزی
دا بلوچستان خزانه وزیر زور بلیدی پاسوبای سمبلی کې د سور سلور سو نو سره برو په مالیت نوې بجټ وړاندې کړو، خو د خساره مالیت پکې و سلويش تر برو په یو درکیاتي کارونو په مقابله کې د غیر ترکیاتي کارونو لپاره زیاتې پیسې ټاکل شوې دي. د بجټ په اړه یو تاجر دسی وایي
دغه بجټ د میډل کلاس خلکو لپاره او د غریب طبقې لپاره بجې کې چینو او غریب ته ډیر نقصان، کا ملازمین دي کا عوام دي او ملکي ستابا نه هم بجټ عوام دشمن بجټ دی.
نن په ګرد نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په اسلام آباد کې د کډوالو د ورځې په مناسبت وي دستوري ته د پاکستان د سرحداتو نائب وزیر ویلي پاکستان غواړي افغان کډوال په عزت او درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. په دغه دستوره کې ګډون کوونکي افغان کډوال بیا ویلي پاکستان کې ژوند کوونکي افغانان د صحت، تعلیم او روزګار ترلاسه کولو کې ګڼې ستونزې لري.
د تعلیم په بخش کې، د صحت په بخش کې، د نورو ځوانانو د کار روزګار په بخش کې دغه مشکلات زموږ همیشه امسیار سره شریک کړي دي، کمشنر سره هم شریک کړي دي، نن هم چې د سفران وزیر سره شریک کړي دي. ټول مشکلات د حل یو لار موږ دغه کړی چې د لپاره یو کمیټه جوړه شي، جوائنټ کمیټه.
اوس د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان په پارلیمان کې د هیواد پر وړاندې کړل شوی بجټ بحث کولو لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د پارلیمان د دوو بندیوانو غړو آصف علي زرداري او خواجه صاد رفیق پارلیمان ته د راوستو امر کړی، خو د پی ټی ایم د بندي مشرانو محسن داوړ او علي وزیر پارلیمان ته د وروستلو د امر کولو نه ډډه کړې ده. د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی وایس اف امریکا ډیوتا ویلی پالی وزیر او محسن داوړ د ترهګرۍ د تورونو باوجود په پارلیمان کې په بجټ بحث کول د دوی قانوني حق دی. بلخو د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداري په پارلیمان کې د وینا په وخت ویلي هغه طاقتونه چې عمران خان یې په اقتدار کې راوسته دا فکر دی هم وکړي چې کولس د حکومت د روانو غلطو پالیسیو پر ضد راپورته شو نو څوک به قلار نکړي. د دې ترڅنګ دوی د قومي احتساب په ادارې یا نیب سخت ټکونه وکړل او وی ویل چې دوی یوازې سیاسي مشران په هدف کوي. د پارلیمان د غروانه غونډه به تر یو کم درشم جون پورې دوام لري چې په کې به ټول ولسی استازي د هیواد لپاره په نوي وړاندې کړل شوی بجټ بحث کوي او د خپلو خلکو حقونه به غواړي، خو په وړومبي ځل به د قبایلي ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستان ولسی استازي په دغه موقع د خپلو خلکو لپاره بجټ کې د غږ پورته کولو نه محروموي.
د پاکستان بلوچستان ایالت کال 2019 او شلم لپاره بودیجه وړاندې کړی سوی، خو مخالفه ګوندونه د دې بودیجې مخالفت کړی. د بلوچستان د خزانې وزیر ظهور بلیدی په صوبایي اسمبلی کې د 1400 برابر په مالیت نوی بجټ وړاندې کړو چې پکې خساري مالیت 1400 برابر په یو د پرمختیا پروژو لپاره 1.5 کروڑ او غیر ترکیاتي کارونو لپاره 399 روپۍ ټاکل شوی. په سیمه کې تاجرانو ولسی خلک د دې بجټ څخه ناخوشي څرګنده کړې او وایي چې دا ولس دوست بجټ نه دی.
د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په اسلام آباد کې د یوې دوسرے په محل د پاکستان د سرحداتو نائب وزیر شهریار افریدی ویلي پاکستان غواړي چې افغان کډوال په عزت او درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. په دستور کې د افغان کډوالو د ټولنې یو مشر بریالي میاخیل په پاکستان کې میش افغان کډوالو ته د صحت، تعلیم او روزګار په مت کې د ورپېخو مشکلات او ستونزو ذکر هم کړی دی. هغه زیاته کړې ده د مهاجرینو د مسلې حل کولو لپاره د یو مشترکه کمیټه جوړ کړی شي. په پاکستان کې دا وخت 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي. او د پاکستان د پنجاب صوبې د ترهګرۍ پر ضد محکمې داوا کړې ده چې په سویلي ښار ملتان کې د ترهګرۍ ډلې داعش سره تړاو لرونکي دوه ترهګر وژلې دي. د پنجاب د ترهګرۍ پر ضد پولیسو لخوا بیګا د شپې ناوخته جاری کړی شوی بیان کې تور لګول شوی چې وژل شوی ترهګر د آی ایس آی د دریو افسرانو او لاهور کې د امریکایي وګړي وان واینسټاین په ګډون د یو شمېر ملکي وګړو په تختولو او وژنو کې ککړ وو. نور تفصیل ارشد حسین په رپورټ کې وړاندې کړي.
د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې وجل شوی ترهګر د آی ایس آی د درې افسرانو او لاهور کې د امریکایي وګړي وارن واینسټاین په ګډون د یو شمېر تنانو په تختولو او وجنو کې ککړ وو. بیګانا وخت د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا جاری شوی بیان کې داوه شوی چې د پنجاب په سویلي ښار ملتان کې د ترهګرۍ یو لوی منصوبه شنډه کړې. د سی ټی ډی ټی ویان په خپل یو بیان کې ویلي هغوی ته یو خفیه اطلاع ترلاسه شوې وه چې د ملتان په درانه گانا سیمه کې ځنې تنان د حساس ادارو د چارواکو د تختولو او د وجنو د سیسا جوړوي. بیان وای چې کله د ترهګرۍ ضد پولیسو د غترهګر په خپل ولقه کې واغستل او دزې پیل شوې نو دغه محل دو تنان رضوان عرف ډاکټر او عمران عرف ساقي وو وجل شو. د پنجاب د ترهګرۍ ضد پولیسو په خپل بیان کې دا داوا هم کړې چې دغه دوه تنانو په وجنې سره د داعش د خراسان باب د غلطه بند کړې شو. که څه هم د پاکستان فوج او حکومت د هیواد دننه د داعش منظم موجودگی ردوی خو پرستو کې د داعش لخوا پر لپسی بریدونه او دا اوس په ملتان کې د داعش د فعالینو وجل کې دل د حکومتي داوو رد کوي. سیړنې وایي چې په بلوچستان او د سند په شمالي برخو کې د داعش زور په زیاتې دو دی او پرستو کې د شپک ترهګرو بریدونه چې پکې د سلو نه زیات تنان وجل شوي پړه هم دغه تنظیم یعنی داعش په خپل غاړه اغستلې و.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده.
د افغانستان ختیز ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د ولسی پاسون کوونکی یو کمانډان په موټر چاودنه شوی ده. د ننګرهار امنیه کمانډان ویاند فرید خان وایي چې په دې چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون 13 تنه ټپیان شوی دي او یو ولسی وګړی پکې وژل شوی دی. ایران د زیارت پنجابی په ورځ یو امریکایي ډرون یا بی پایلټ جهاز ورزولې دي چې ایرانی مامورین وایي د ایران سرحدونه ته داخل شوی وو خو امریکایي چارواکي وایي دغه پیشه په نړیوال فضا کې شوی ده. تفصیلات استه منزه شهید وړاندې کوي.
ایرانیان وایي چې الوتکه د هرمزګان په فضا کې روانه و چې وویشتل شول. دغه سیمه د هرمز تنګي ته نږدې ده چې اکثریت نړیوال تجارتي کښتۍ په تګ راتګ کوي. د ایران د انقلابی ګارد د قومندان جنرال حسین سلامی نن وویل چې ایران له هیڅ هیواد سره د جنگ کولو نیت نه لري خو کاملا جګړې ته چمتو دي. دوو امریکایي چارواکو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې الوتکه د هرمز په تنګي کې په نړیواله فضا کې وشتل شوې ده. د واشنگټن او تهران ترمنځ د شخړې په درشل کې دا لومړی ځل دی چې ایران پر امریکایي اهدافو د برید اعدا کوي. یو امریکایی چارواکی د الوتکې نوعیت MQ-4C خودلې او ویلی دی چې الوتکه د هرمز د تنګی له پاسه روانه وه. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویاند امریکا غږ ته ویلی دی چې هیڅ امریکایی الوتکه د ایران په فضا کې نه ګرځېدله.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دوی په کال 2014 کې د ملیشیا د وشتل شوی جاس په تړاو د سلورو مشکوکو کسانو د مجرم ګڼلو هرکلی کوي. پمپیو همدارنګ ویلي چې تمه ده چې روس په دغه قانوني قضیه په برخه کې مرسته وکړي. د هالند تر مشرۍ لاندې نړیوالو څېړونکو درې مشکوک روسیان او یو د یوکرین وګړي د یادې پیښې په تړاو پیژندلې دي. سارنوالانو سلور واڼه د وژنو په تور محاکمه کړي هم دي.
د چین صدر زی جین پینګ د شمالي کوریا په دوره دی چې مقصد یې د دواړو اتحادیانو ترمنځ اړیکې مضبوطول او تمه ده چې د امریکا سره د شمالي کوریا د نیوکلیئي پروګرام د ختمولو په مایده هم خبرې ترسره کړي. د چین صدر په دوه ورځني سفر د پنځم به په ورځ شمالي کوریا ته رسیدلی.
د مکسیکو د سینټ لخوا د کینیډا او امریکا سره د نوي تجارتي لوازمې منځوري ورستو د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو نن واشنگټن ته راسیږي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره په دغه تجارتي معاهده خبري وکړي. تیر ورځ د مکسیکو په سینټ کې د 1400 کسانو د دغه لوازمې په حق کې او سلور په مخالفت کې رائے ورکړي. مکسیکو لومړی هیواد دی چې د کال 2019 د شمالي امریکا آزادې تجارتي لوازمې نه وزي او د امریکا، مکسیکو او کینیډا ترمنځ لوازمه لاسلیک کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. تاسو دا خبرونه د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري خبرونه مو واورید. اوس په امر ګرځو تفصیلی رپورټونه ته. د پاکستان په پارلیمان کې د هیواد پر وړاندې کړل شوی بجټ بحث کولو د پاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د پارلیمان دوه بندیوانو غړو آصف علي زرداري او خواجه صاد رفیق پارلیمان ته دروستو امر کړی. خو د پی ټی ایم د بندي مشرانو محسن داوړ او علي وزیر پارلیمان ته د وروستلو د امر کولو نه ډډه کړې ده. د پاکستان د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی وایس اف امریکا ډی وته ویلي پالی وزیر او محسن داوړ د ترهګرۍ د تورونو باوجود په پارلیمان کې په بجټ بحث کول د دوی قانوني حق دی. تفصیل ہے د ډی ریډیو خبريال پیر ولایت شاه وړاندې کوي.
د ملي اسمبلی سپیکر په حکم د حکومت مخالف پیپلز ګوند شریک چیئرمین آصف علي زرداري د زیارت پر ورځ ملي اسمبلی غونډه کې برخه اخیسته ده او سپیکر د مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی غړي خواجه صاد رفیق هم اسمبلی غونډه کې برخه اخیستو په اړه احکامات جاری کړي دي. دغه دواړه حکومت مخالف سیاست مداران احتساب ادارې مالی درغلو سره تړلې قضیو کې د پلټنو لپاره نیولې دي. حکومت مخالف گوندونو د غدویات سیاست مدارانو سره سم د پی ټی ایم سره تړاو لرونکو محسن داوړ او علي وزیر هم اسمبلی غونډه ته راوستو غوښتنه کوله. خو د اسمبلی سپیکر د پښتون ژغورنې غورزنګ دغه دوه غړو د پروډکشن آرډر یا اسمبلی غونډه ته رابللو په حق خپل واک کارولو نه ډډه کوي او د سرچینو تر مخه سپیکر اسد قیصر په دې اړه پیپلز ګوند پلاوی ته ویلي دي چې دا معامله د په وس کې نه ده. په محسن داوړ او علي وزیر باندې 13 میاشت خړ کمر کې رامنځته شوی پیښې په سر د قتل او ترهګرې پرچی درج دي او 13 ورځ بنو ترهګرې ځانګړي عدالت روانه میاشتې په 9 نیټه باندې هم وزیرستان کې شوی بمی 14 پیښه کې هم دوی شریک ملزمان ګرځولې دي. د ملي اسمبلی سپیکر لخوا محسن داوړ او علي وزیر اسمبلی غونډه حق نه محرومه ساتلو په اړه د قانون پخوانی وزیر افتخار حسین ګیلانی د دوی سره زیاتې بلی او وایي چې د ملي اسمبلی یو غړي غونډه ته نه پریښودل د هغه ټولې انتخابي حلقې د رای حق شو کولو سره سم دي.
اختیار ما ته راکړه بیا موږ موو کړه چې او د سپیکر سره اختیار پکار ده چې یو ممبر جیل کې چې هاوس کورټ ان کالج غلط کار شو ہے بالکل دئی دوڑ دوبارہ ہم پکار جاری شروع ہے فرض دا دے میں نے تے علاقہ دے ان ریپرزنٹڈ نزی دا یو کانسیپٹ دا لیگل کانسیپٹ نو کنسٹیٹیوئنسی شڈ گو ان ریپرزنٹڈ نو کا ہا خپل مل دا ذاتیا کا جیل کے تھو دا ہا واد پورا کئی جیل نہ ہوئے نا او اس او جیل نے ایرا اور رزلٹ ہم سے ٹینٹ کیو بے واپس وائی شڈ کنسٹیٹیوئنسی سفر زسر اخو ستے او نمائندہ نپرے دے اسمبلی کی یا خود اگر ممبری ختم کا سو سمر پر ممبری نہیں ختم شوی دا کا دا سپریٹو پا دا سپریٹ وجہنا دا رول جوڑ شوی چار جی ستے اگر ساڑی تعلق ہوشتا کرنا اگر آواز اسمبلی کے دے اگر آواز دے اولس آواز دا اس تو اولس آواز ہونے سے بند ہو لے کرنا.
د پاکستان فوج او مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند وزیران پی ټی ایم باندې د پاکستان سره د غدارې تورونه لګوي او د اطلاعاتو مرکزی وزیر فردوس اشکاوان مخالف ګوندونو لخوا د دې اسمبلی ته وړاندې کولو په حق له غوښتنو باندې هم سخت ټکونه کوي. دغه سیر اسلام آباد های کورټ د فوج د یو ریټایرډ کرنل لخوا د پی ټی ایم باندې فوج بدنامولو په سر بندیز لګولو د خواست اوریدنه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې سمو دړوان نه هم د محسن داوړ لخوا قبایلی زلو حلقه بندو سره تړلی او دستوري بدلون په حق کې د واکمن ګوند په شمول ټول پارلماني ګوندونو اوټونه اچولي وو. د اسمبلی ضابطو یو سل درې او یو سل پنځه د لاندې کچرې حکومتي اداره د ملي اسمبلی یو غړي نیسي نو پابند وي چې د دې گرفتارۍ نه به زر تر زره د اسمبلی سپیکر خبروي او دغه سیر د اسمبلی سپیکر د یو سل اتم مادې د لاندې دغه غړي د بندیوانه کیدلو باوجود د اسمبلی غونډه کې برخه اخیستو په اړه امر جاری کولی شي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
ګران اردوونکو دا جبر ریډیو ده. قدر اردوونکو د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری نن د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر لخوا د پارلیمان چې کوم روان د بجټ بحث ته هغه ته د وړاندې کولو وروسته نن په پارلیمان کې وینا کړې ده. په خپل وینا کې نوموړي ویلي چې هغه طاقتونه چې عمران خان یې په اقتدار کې راوسته دا فکر دی وکړي چې که ولس ته حکومت د روانو غلطو پالیسیانو پر ضد راپورته شو نو څوک به قلار نه کړي. آصف علي زرداری د دې ترڅنګ د قومي احتساب په ادارې یا نیب سخت ټکونه کړي او زیاته کړې ده چې دوی یوازې سیاسي مشران په هدف کوي. په دې اړه نور حال د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
واکمن پاکستان تحریک انصاف پخوانی د خزانه وزیر اسد عمر هم منلی دی چې موجوده بجټ کې په غریب ولس بار زیات شوی دی او احتساب ادارې لخوا سیاسي مشرانو نیولو باندې هم اندېښنې څرګند کړې دي. بلخوا پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې هغه طاقتونه چې عمران خان یې په اقتدار کې راوسته دی دا فکر دې هم وکړي کچېرې ولس د غلط حکومتي پالیسو پر ضد راپاڅېدو نو څوک به کلاروي. دا پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری چې احتساب ادارې لخوا یو مقدمه کې په جیل کې دی او نن د سپیکر په حکم پارلیمان ته راغلی وو د قومي اسمبلی غونډه کې دوی وویل چې نیب سیاسي مشران نیسي او د گرفتارولو وجه یو عام تن هم په یره کې دی او چې کوم تن سره بینک کې 15 لک روپۍ دي نو حکومت ترې تپوس کوي چې دا رقم چرته نه راغی نو په داسې حالاتو کې بدل ته څوک کاروبار وکړي. آصف علي زرداری وزیر اعظم عمران خان باندې د احتساب ادارې مشر د بلیک میل کولو تور هم لګولی دی. آصف علي زرداری وایي چې د کپتان حکومت احتساب ادارې مشر بلیک میل کوي.
اگر پولیټیکل فورسز نه چلائیں گی تحریک اور نہیں نکلیں گی باہر تو دوسری فورسز آ جائیں گی.
آصف علي زرداری دا خبره هم کړې ده چې موجوده حکومت غورځولو لپاره به سیاسي ګوندونو ته یو ځای کېدل وي ګنې بیا به غیر سیاسي طاقتونه اقتدار کې راشي. دا پخوانی صدر دا هم وینا ده چې هغه طاقتونه چا چې عمران خان وزیر اعظم جوړ کړی دی دا فکر دې هم وکړي که چېرې د حکومت غلط پالیسو پر ضد ولس راپاڅېدو نو څوک به کلاروي. مخالف ګوندونه پاکستان تحریک انصاف په حکومت تور لګوي چې د پوست په مرسته یې حکومت جوړ کړی دی ځکه وزیر اعظم عمران خان لپاره دوی سلیکټډ یعنی د چا د خوښې وزیر اعظم نوم اخلي. د پاکستان پیپلز ګوند هم دریز دی چې د سینټ چیرمن محمد صادق سنجرانی د سوکنه لری کولو لپاره به د جمعیت علما اسلام لخوا رابلل شوی ټول ګوندیز کانفرنس کې به حتمی فیصله وکولی شي. د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د پاکستان تحریک انصاف اړومبه بجټ رد کولو پس نن پخوانی د خزانه وزیر اسد عمر هم په دې تنقید کړی دی او ویلي دي چې په خوراکي شیانو د ټیکس اونې لګولې شي.
چینی کې پر میرے خیال میں ټیکس جو ہے یہ مناسب نہیں ہے جو بڑھایا گیا ہے.
دوی وی حکومت په چینو ټیکس لګولې دي دا دې واپس واغستې شي او د دې دوم تحقیقات وشي چې د ټیکس او د چینو نوې قیمت لوجه چاته ګټه رسیدلې دي. پاکستان کې د چینو لوی کارخانه د پاکستان تحریک انصاف یو مشر جنگیر ترین په ملکیت کې دي. اسد عمر دا هم ویلي دي کچره د سیاسي مشرانو نیول یو سیاسي انتقام تر مخه روان دي نو دا دې اودرولې شي ځکه چې هواد د پاره بده ګټه ورنوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. د بلوچستان خزانه وزیر ظهور بلیدی په صوبای اسمبلی کې د 1.9 ارب روپیو مالیت نوی بجټ وړاندې کړ. په دې اړه باندې تاسو ته د خلکو خبرګون وړاندې کوو چې خلک او تاجران د بجټ ته څه نظر باندې ګوري. د چمن څخه د دیوا خبریال نعمت الله سره دی هم د دې سیمې د تاجرانو سره خبرې کړې. تاسو ته وړاندې کوو.
زه عبدالقیوم د میډیکل حسین صدر. بای بجټ کې 4.5 ارب روپیو زموږ د سیاته پاره ایښې دي او هغه چې دی ګر پر کنسټرکشن پر تعمیراتو باندې ځي او عوامو ته د دې ډایرکټ پیدا نه رسیږي. که چیرې دی د عوامو غم خوړل د عوام ته فایده ورکول دي باید ډایرکټ سبسډي ورکړي وي د دوا بیا ارزانه کړي ولا بیا عوام ته ګټه رسېدل. نو لهدازه دا بجټ دی د عوام دشمن بجټ دی.
زه انجمن تاجران صدر موجوده بجټ څه دی که صوبایي بجټ دی چې پرون پیښو کوه پاکي بجټ دی. ته د دواړو بجټو سره عوام او تاجر برادری بالکل مطمئنه نه دي ځکه چې پر هغه ټول شان باندې ټکسونه بوج ول وړي چې هغه چې کوم د وزرات د عیش او عشرت لپاره کوم پیسې لګیږي پر هغه باندې پیسې زیات شوي او په ایشای خوردلوش کې چې کوم ویلیو دی لګولې دي چې هغه بڑاو کې پر هغه باندې غریب عوام ته ډیر سخت نقصان ورسېدی. موږ غوښتل دا چې تاجر برادری د پاره دی ټکسونو په مد کې چې امپورټ ایکسپورټ کم کیږي داغه په مد کې اسانه پیدا شي. یعنی کوم رینیو چې وځم کیږي دا به ته وګوري میډیا په دې کې گواه د سروې دی وکي چې پروش کال کوم رینیو جمع شوی دی. یعنی پالیسیان دومره سخت کې ټکسونه دومره واچول چې هغه به پر روان کال تجارتان د پاره ډیر مشکل کار وي او دا بجټ عوام دوست بجټ نه دی دا عوام دشمن بجټ.
کاری اطلاع مسلم د یو تاجر په حیثیت په دا خبره وکړو دغه بجټ تقریبا د میډل کلاس خلکو لپاره او د غریب طبقې لپاره به دي کې چینو او غریب ته ډیر نقصان کا ملازمین دی کا عوام دی دته د نقصان انتهایی نقصان ای ځکه سپید پوش خلک دی هغه هیڅ نسکواله او ملکی ستابه نه هم بجټ عوام دشمن بجټ دی پدې کې دا عوام د پاره هیڅ شی هم موجود نه دی.
عبدالباری تمام ملازمین سره چې کوم ظلم یو کې هغه دا دی چې د مهنګایی 50% راوستله او د ملازمینو ته 10% هغه هم پر 2017 باندې. زموږ سوچ او فکر خدا وایي چې 1% اضافه موږ نه غواړو صرف د 2017 چې کم د شیانو قیمتونه ولو هغه قیمتونه موږ غواړو.
ابو خان دی او زدل ته په ګورنمنت پډل سکول چمن کې استاد یم. 50% بجټ بڑاو کی او منګایو ته څو غری په دات ناسوب سره مطلب دا بالکل د استادان په دې کې ډیر وسله شکنی وسو بل طرف ته منګایي ته وګورې هر شی دومره زیات ګران سولم. نو سی خاص کر استاد هغه طبقه د پمشره کې سده مشره یو ایم پلر دی او مشره ولاړه پر استاد باندې کچیر دم د استادانو نو ماشي حالت خراب کمزور وي نو بیا بالکل د زیم منتشر یو دی او بچان ته چی شو وای د بچش منتقل کې
مانو محمد ادریس. خلک په ډیر زیات شمیر زمک په صوبا کې خلک بې روزګار دي نوکریان نه لري. مثلا په بجټ کې باید صدیر ولاړ سی ولای نوکریان یې شو ولای د خلکو د پاره په زیات عادت سره د بې روزګار خلکو د پاره د غریب سړي ډیر خیال ساتلی ولای کمه منګای سره روانه ده. دا انتهایی مایوس کنه منګای ده. دا ډیره زیاته منګای ده. د غریب سړی بالکل وس پردا باندې مجبور دی پر پاکه شی باندې دی مجبور دی د خپل بچانو د پاره د خپل کور د پاره هیڅ هم نس برابر ولای نه د روزانه والا څکم کار کوي. دا غ روزانه 1500 روپیه ده. وس په دغه 1500 روپیه باندې د غریب ولارس د خپل بچانو د پاره وړرانه سي بررانه سي غوډرانه سي یا مثلا سبزی پراوړي چیش په وکی اټس اومنس پکواله.
نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو چمن.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اپ امریکا دیو خبرونه ده.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. اوس هم په افغانستان ته ځو. د افغانستان د سولې پروسې په حقله تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. قدرمن اردوونکو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د افغان طالبانو یو ډله چې مشري په قطر کې د طالبانو چې کوم مشر دی مولا عبدالغنی برادر هغه کړی و دی په نږدې ورځو کې چین ته تللی دی. د چین سفر یې کړی دی. د دغه سفر مقصد یا هدف سو او بیا په دوها کې د امریکا او طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې اترې روانې وي هغه خبرې کم ځای ته رسېدلي. دا تفصیل به مونږ ته راکوي زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب. دا وخت سټوډیو ته راغلی پیر صاحب، په خیر رالی.
په خیر
پیر صاحب. لومړی دا ووایه مونږ ته چې د طالبانو یو وفد یا ډله چې کوم د هغه چین ته تللې وه چې مشري ملا عبدالغنی برادر کول، مطبوعاتي رپورټونه داسې وایي. د دغې په اړه څه تفصیل څه معلومات راغلي تر اوسه پورې چې دغلته د چین سفر دی کړی دی، د چا چا سره لیدلی دي او کومې مهمې خبرې شوې دي؟
کوم جی دا اوسه پر مطبوعات ویل چې دوی تللی دي، خو د چین چې کوم خارجه وزارت دی هغه هم د پخلی کړی دی چې واقعي راغلی او دا نه دی ویلي چې کله راغلی دی. خدای چې نږدې وختو کې راغلی دی او بل دوی وی چې په چین کې اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. خدای بیا پکې دونه وی چې چا چا سره پکې ملاو دي، خو بهرحال دوی وی چې مونږ سره خبرې کوو، مونږ چې کوم په افغانستان کې حالات جوړیږي لګیا دي هغه باندې نظر ساتو او دا مخکې به هم دا خبرې به وی ور سره. خو بنیادی یو د خبره دوی دا کړی دا چې کوم ویان دی هغه دا هم ویلي دي چې چین وایي چې افغانان د خپل منځ کې دا خبره چې کوم سولی دا عمل دی دا د په مخ بوزي او دوی د خپلو کې کینی. نو چین څه وخت نه که مونږ وګورو نو چین کوشش کوي لګیا دی چې هغه چونکې په افغانستان سره داسې وړوکې غوندې بارډر هم شته، هلته دا چې کوم زنګیانګ هغه چې ورته وایي هغه ډېر مهمه ده. هلته مونږ ګورو هلته ترهګرۍ مسله هم شته، هلته چې کوم یو غرض باندې کیږي په چین باندې نیوکې کیږي چې هلته مسلمانانو سره ښه سلوک نه کیږي لګیا دی. خو بهرحال چین دلته بیا چې کوم انویسټمنټ کوي دا خپل سی پیک شو او دا بیلټ اینڈ روډ چې کوم دوی پروجیکټ دی، نو دوی غواړي چې په افغانستان کې امن راشي چې دوی سرمایه محفوظ وي. خو بهرحال طالبانو تګ ایمان دی خیال چې طالبان به چین سبسومنی یا چین ډېر زیات اثر دی. خدا دی چې کله پورې طالبان په خپله منځ کې نوی سره ناست او طالبان افغان حکومت سره نوی ناست، له څنګه چې چین د خارجه وزارت ویان ویلی دي، نو هغه پورې به ایمان دی خیال چې دا عمل سر ته پخلاشي.
هلته په دوها کې هم د امریکا سره د افغان طالبانو چې کومې خبرې اترې وي د غي سو پړاو سو راوند شوي دي او داسې رپورټونه هم موجود روانې میاشتې په اخر کې به دي بیا کینی. هغه خبرې اترې په کوم ځای ولاړې دي یا په هغه کې څه پرمختګ امکان دی؟
جی هغه کې خو بالکل دا را روان په داسې ورځو کې یو غونډه ټاکل شوې وه، خو چونکې دوی دا مدواده وایي چې دوی چین ته لاړل طالبانو هغه وجنل زنډېدلې ده. خدا به اوس هم زلبی چې دوی بکینی نو اوس پورې څه خاص پرمختګ نه دی شوی. طالبانو ویان دا خبره کړی و چې کوم د قطر د دفتر ویان دی هغه دا ویلیو چې امریکای دی ته راضی شوی دی چې خپل ځواکونه به وباسي. خو کزلمه خلیلزاد ګورو هغه وایي چې نه چې کله پورې مونږ یا په هر یو شی به اګر کیږو او هغه څلور بنیادی کیسې کړي دي چې دا به کله پورې نه وي. هغه یو ډزبندي دا هغه کې دی ترګرو خلاف کاروایی شو، ورسره ورسره د افغانانو منځ کې د افغان حکومت سره کېناستل شول. نو دا ټول خبرې به لکه دوی وایي چې لا خبرې په شروع دي، څه خاص پرمختګ اوسه پورې نه دی شوی. او چې کوم طالبان وایي او د زلمی خلیزاد کومې خبرې کړې دي د نه داسې ښکاري چې لکه اوس هم دا سه پورا هغه نه یو چې لنډه خبره بده کې دا چې کله پورې افغانان خپلو کې نوی ناس طالبان افغان حکومت سره نوی ناس او یو دزبندې اعلان نوی کړی دا نوی شو کړی چې مونږ واقعي سنجیده یو په دې هغه کې خبرو کې. نو اوسه پورې خبره عمل لا پورا شروع شوه نه دی او امریکا هم دا وایي چې مونږ ځواکونه وباسونه مونږ به کمو او چې وی به سو کمې کو نو مونږ ترهګرۍ خلاف چې کوم کاونټر ټریزم ورته وایي په هغه باندې فوکس کوو.
بل صاحب اخیری پوښتنه لن شن جواب د افغانستان صدر اشرف غنی هم پروانه میاشت کې امکان دی چې د پاکستان سفر وکړي، دغه پړه کې لږ حال زموږ دونکو ته لن شن وړاندې.
نو دا خو شاه محمود قریشی ویلې دي پرونی خبره کړې وه چې تعلق رو رو خکیږي لګیا دی. اشرف غنی به هم راضي، اشرف غنی په خپل هم تل افغانستان کې دوی ویني چې پاکستان سره تعلق هم ضروری دی، پاکستان سره تعلق خراب هم دی خو ورسره ورسره ساتي به هم دی ګاونډي هیواد دی او بلل الیکشن هم را روان دی. نو ډېر سیاسي هغه دی نو فلحال داسې ښکاري بظاهره چې تعلق دواړو ملکونو ته کوم بدګماني ده هغه لکه مشوي ده او تعلق کې لږ څه ښه شوی دی.
ډېره مننه پر صاحب.
ډېره مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
The Washington DC na da Voice of America Diva Radio de
Voice of America Diva da khabarawana da wam lari warabiya da khabrun landis dar tawande ko khowarsi sar takuta
د پاکستان په پارلیمان کې په وړاندې کړل شوی بجټ د باس لپاره دوه بندي غړي آصف علي زرداری او خواجه صاد رفیق پارلیمان ته راوستل شوی. خو د پی ټی ایم دوه مشران او پارلیماني غړي محسن داوړ او علي وزیر پارلیمان ته نه دي غوښتل شوی. د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی وایي پارلیمان ته د بحث لپاره راتګ د علي وزیر او محسن داوړ قانوني حق دی.
غلط کار شوی، بالکل دوی دواړو لپاره هم په کارو جاری شوی.
د بلوچستان خزانه وزیر ظهور بلیدی په صوبای اسمبلی کې د 1,000 ډالرو مالیت او بخشې د روپو مالیت نوی بجټ وړاندې کړو چې د خساره مالیت پکې 1,000 روپۍ او د ترقیاتي کارونو په مقابله کې د غیر ترقیاتي کارونو لپاره زیاتې پیسې ټاکل شوې دي. د بجټ په اړه یو تاجر وایي
دغه بجټ د میډل کلاس خلکو لپاره او د غریب طبقې لپاره به دي کې چینو او غریب ته ډیر نقصان، کا ملازمین دي کا عوام دي او ملکی ستابه نه هم بجټ عوام دشمن بجټ دی.
نن په ګردنړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په اسلام آباد کې د کډوالو د ورځې په مناسبت وي دستوري ته د پاکستان د سرحداتو نائب وزیر ویلي پاکستان غواړي افغان کډوال په عزت او درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. په دغه دستور کې ګډون کوونکي افغان کډوال بیا ویلي پاکستان کې ژوند کوونکي افغان کډوال د صحت، تعلیم او روزګار ترلاسه کولو کې ګڼې ستونزې لري.
د مهاجر اورډر مشکلات دي، د تعلیم په بخش کې، د صحت په بخش کې، د نور ځوانانو د کار روزګار په بخش کې دغه مشکلات زموږ همیشه انشار سره شریک کړي دي.
اوس د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان په پارلیمان کې د هیواد پر وړاندې کړل شوی بجټ د بحث کولو لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د پارلیمان دوه بندي غړي آصف علي زرداری او خواجه صاد رفیق پارلیمان ته دراوستلو امر کړی. خو د پی ټی ایم د بندي مشرانو محسن داوړ او علي وزیر پارلیمان ته د وروستو د امر کولو نه ډډه کړې ده. د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی ویلي پالي وزیر او محسن داوړ د درهګري د تورونو باوجود په پارلیمان کې په بجټ بحث کول د دوی قانوني حق دی. اخو د پاکستان پیپلز پارټي صدر او د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری په پارلیمان کې د وینا په وخت ویلي هغه طاقتونه چې عمران خان په اقتدار کې راوسته د دا فکر هم وکړي چې کولسته حکومت روانو غلطو پالیسیو پر ضد راپورته شو نو څوک به هم قلار نکړي.
د پاکستان بلوچستان ایالت کال 2019 او شلم لپاره بودیجه وړاندې کړل سوی، خو مخالف ګوندونو د دې بودیجه مخالفت کړی. د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور بلیدی په صوبایي اسمبلی کې د 1,000 روپو مالیت نوی بجټ وړاندې کړو چې پکې خساره مالیت 1,000 روپۍ او د پرمختیا پروژو لپاره 1,050 کروڑ او غیر ترقیاتي کارونو لپاره 399 روپۍ ټاکل شوې دي. په سیمه کې تاجران او ولسي خلک د دې بجټ څخه ناخوښي ښکاره کړې او دا ولس دوست بجټ نه دی بللی.
د کډوالو د نړیوالې ورځ په مناسبت په اسلام آباد کې د یوې دسورې په محل د پاکستان د سرحداتو نائب وزیر شهریار افریدی ویل پاکستان غواړي چې افغان کډوال په عزت او درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. په دستور کې د افغان کډوالو د ټولنې یو مشر بریالي میاخیل په پاکستان کې افغان کډوالو ته د صحت، تعلیم او روزګار په مت کې د ورپېښو مشکلاتو ذکر کړی. هغه ویلي د مهاجرینو د مسلو حل کولو لپاره د یو شریکه کمیټې جوړه کړې شي. په پاکستان کې دا وخت سوارلس لکه رجسترډ افغان کډوال جون کوي.
د تیریو لسیز راځي چې د خپل پلار د جبري بدرکی په ځد د احتجاج کې بوخت بلوچستان سره تړاو لرونکي یو ماشوم علي هدر بلوس هم تیر ورځ د خپل کور څخه پورته کړل شوی. د بدرک بلوسانو لپاره ژغ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر دا خبره پخلی کړې ده، خو د پاکستان فوج او حکومت له سمدستي ډول په دغه تورونو سره جواب نه دی ویلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي دوی په کال 2014 کې د ملیشیا د وشتل شوی الوتکې په تړاو سلورو مشکوکو کسانو د مجرم ګڼلو هرکلی کړی دی. پمپیو همدارنګه ویلي چې تمه ده چې روس پر دغې قانوني قضیې په برخه کې مرسته وکړي. د هالند د مشرۍ لاندې نړیوالو څېړونکو درې مشکوک روسیان او یو د یوکرین وګړي د یادې پیښې په تړاو پیژندلې دي.
ایران د زیارت پنجشنبه په ورځ یو امریکایي ډرون یا بې پایلټ جهاز غورځولې دی چې ایرانی مامورین وایي د ایران سرحد ته داخل شوی وو، خو امریکایي چارواکي وایي دغه پیښه په نړیوال فضا کې شوې ده.
د مکسیکو د سنت لخوا د کینیډا او امریکا سره د نوې تجارتي لوازنامې منځوري ورسته د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو نن واشنگټن ته راورسېږي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره به په دغه نوې تجارتي معاهده خبرې اترې کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا، او تاسو ته د نورو خبرونو ترڅنګ د کرکټ نړیوال جام یا ورلد کپ خبرو یو خبر هم وړاندې کوو. دا وخت د کرکټ په نړیوال کپ کې د استرالیا او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده، او په دغه لوبه کې د استرالیا اننګز په ختمېدو ده. قدرمن اردوونکو، نن د دغه لوبه په شروع کې استرالیا ټاس وکړ او لومړی د بیټنګ فیصله وکړه. دغه فیصله تر ډیره وخت پورې خپه دی و چې د استرالیا اوپنرانو د یو سل یو ویشت رنزونو پارټنرشپ وکړو. ایرن فنچ او وارنر فنچ په 53 رنزونو جوړولو آؤټ شو. د هغې وروسته وارنر او عثمان خواجه دغه پارټنرشپ 222 رنزونو ته ورسه. وارنر نن تر ټولو زیات 168 رنزونه کړي دي په 120 بالونو باندې او آؤټ شوی دی. د هغې وروسته عثمان خواجه هم ډیره تیزه لوبه کړې ده، یو کم نوي رنزونه په 2 بالونو باندې جوړ کړي دي. د عثمان خواجه او وارنر آؤټ کېدو وروسته میکسول چې کم د آسټرېلیا آل راؤنډر دی او د دنیا ښه آل راؤنډر ګڼل کېږي، هغه په 10 بالونو باندې 22 رنزونه کړي، خو بیا د یو رنز جوړولو زر جوړولو په کوشش کې رن آؤټ شوی دی. دا وخت د آسټرېلیا 15 لوبغاړي آؤټ دي. د آسټرېلیا اننګز کې 3 بال نور پاتې دي، 301 رنزونه کړي دي. د بنگلاديش لخوا سمیه سرکار 3 وکټي اغستی دي، مستفیز الرحمن 1 وکټ اغستی دي، او یو لوبغاړی چې کوم دی هغه رن آؤټ شوی دی. آسټرېلیا د دین وړاندې یو میچ خپل بیلل دي او نور یې سلور میچونه ګټلي دي. بنگلاديش په دې روان ورلد کپ کې په دا وخت په شپږم نمبر باندې پوینټ ټیبل باندې دي، او آسټرېلیا په پوینټ ټیبل باندې دا وخت په دویم نمبر باندې ده. د آسټرېلیا د اننګز ښه خبره دا و چې دا غي چې کوم اوپنر دی ډیوډ وارنر چې هغه 14 میاشتې بندیز وروسته په دې ورلد کپ کې د ټیم د آسټرېلیا په ټیم کې شامل شوی، او هغه په 1300 مچونو کې هم ډیره خلو بکړې، او خو نن یې د ورلد کپ پولیس انتری هم وکړه او یو سل شپږ رنزونه کړي دي. د آسټرېلیا ټیم دا وخت په 315 رنزونه کړي دي، 15 لوبغاړي آؤټ شوي دي، او دغه اننګز په ختمېدو دی. زه کوشش کوم چې دغه پاتې 2 بالونه دا اوریدونکو سره شریک کړم. دا وخت په کریز باندې سټاینس او کیری ولاړ دي، یو په 11 رنزونو او بل دواړو بلکې 11 رنزونو کړي دي. د لومړی اننګز په سلورم بال اخري سلورم بال چې دی په هغه باندې سټاینس چوکاو وهله. یو بال پاتې دی، آسټرېلیا 301 کم اتیا رنزونه کړي دي، او 15 لوبغاړي آؤټ شوي دي. په دې کې ایرن فنچ 350، ډیوډ وارنر 168، عثمان خواجه یو کم نوي، او میکسل 22 رنزونه کړي دي. اسمت چې کوم هغه په 2 رنزونه باندې آؤټ شوی دی. د دغې لومړی اننګز اخیرنی بال دا وخت قدمون اردوونکو د بنگلاديش چې کوم مستفیز الرحمن دی چې یو وکټ اغسته دی په 9 ورونو کې 18 رنزونه ورکړي دي. دغه د آسټرېلیا د اننګ ذخیره بال کې آسټرېلیا دا وخت په 301 کم اتیا رنزونه باندې ولاړ دی، او په اخري بال باندې 2 رنزونه وشو. نو آسټرېلیا ته د ګټ بنگلاديش ته د ګټې لپاره 2 اتیا رنزونه ټارګټ چې کوم دی آسټرېلیا والو.
The Washington DC na Da the Voice of America diwa khabarawana da
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. قدر من اردوونکو نن په ګرد نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د دغې ورځ په مناسبت نن په اسلام آباد کې هم یو دستوره شوې ده او دغه دستورې ته د پاکستان د سرحداتو نائب وزیر ویلي پاکستان غواړي چې افغان کډوال په عزت او درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. خو په دغه دستوره کې د افغان کډوالو د ټولنې یو مشر بریالي میاخیل بیا ویلي چې پاکستان کې افغان کډوال د صحت، تعلیم او روزګار په مټ کې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر په رپورټ کې وړاندې کوي.
د کډوالو د نړیوالی ورځی په مناسبت په اسلام آباد کې د پاکستان حکومت او د کډوالو نړیوالی ادارې یو ان ایچ سی آر د سوري لاندې د افغان کډوالو سره د یووالي سرګندونه وسوه او پاکستان پر نړیوالی ورورلوی یو ځل بیا ژغ وکړو چې افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کېدو د پاره دي د مرستو کوټلي ګامونه پورته کړل سي. د پاکستان د سفران وزیر شهریار افریدی دستوري سره وینا کې وویل چې پاکستان غواړي چې په عزت او درناوي سره ټول افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سیم او د دې هرڅه د پاره دغه کډوال په افغانستان کې د تعلیم، صحت او کسب ته پاره نړیوالی ورورلوی مرستې ته اړتیا لري. د زیات کړه چې دا هرڅه هغه وخت ممکنه کېدای شي چې دا کډوال ستونزو ته لومړی توپ ورکړي سي.
یو ان ایچ سی آر، ایران، افغانستان، پاکستان او هغه ټول ملکونه چې تاسو مدد کول هغه له دې احساس ضرور د چې په تاسو تکلیف کې وو په دې هغه احساس ټول نه زیات اکسپینګری لرا چې هغه په سترګو هرڅه ګوري خو به بس نه هغه مو چې په افغانستان کې میلا وقور او عزت وو در بدر شو.
د دستورې سره وینا کې د افغان کډوالو یو مشر بریالي میاخیل کډوالو ته وړاندې ستونزې په ګوته کړې او ورسته د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وویل
نو د مهاجر هډیر مشکلات دي، د تعلیم په بخش کې، د صحت په بخش کې، د نور ځوانانو د کار روزګار په بخش کې دغه مشکلات زموږ همیشه انشار سره شریک کړي دي، کمشنر سره شریک کړي دي، نن هم چې د سفران وزیر سره شریک کړي دي ټول مشکلات د حل یو نه منګه او دغه کړه شي د لپاره یو کمیټي جوړ شي، جوائنټ کمیټي چې هغه کې د سفران وزارت، د انیسیار او د افغان مهاجرینو د دې هغه نمندګي پکې وي چې څه مشکل مهاجرین راوړي د کمیټي، د هغه کمیټي کې انیسیار پورې مربوطي او پاکستان ګورنمنټ پورې مربوطي دا مشکل د لپاره د حل لار لټي. دغه د موږ نن غټه وخت راو دینه
په دستور کې کډوالو ماشومان خپل د هیواد سره د مینې سرګندونه د یو سندري د لارې وکړه او د یوې خاکي د لارې هغه ستونزې هم خلکو مخې ته را وستل سوی چې د کډوالو کورنۍ د خپل هیواد څخه راوتو او په یو بل هیواد کې د کډوالو ژوند تیرولو په محل ور سره مخ وي. د کډوالو سکولونو کې زده کوونکي دغه ګل ماشومان چې ذهانت یې په سترګو کې لیدل کېدی سي خپل د سباون په اړه اندیشمن دي او ډی ریډیو سر خبرو کې وایي
زه چې د احمد د خراسان هاي سکول یو زده کوونکی یم، زه په پاکستان کې اوسېږم، مونږ دلته ډېر مشکلات لرو، د کارو مشکلات ده، یعنی چانس نه دی درکړ شوی چې په پوهنتونونو کې په یونیورسيو کې سبق ووایو، لکه زه مو له پاره دا مشکلات او فیسونه هم ډېر زیات ده او په افغانستان کې هم مشکلات شته، خو هم مشکلات د امنیت مشکلات چې هلته خو امنیت نشته، طالبانو هڅې ته د دهشتګردي ده، مونږ صحیح زده کړې نشو، پوهنتونونه هلته هم نشته، او زه خوارم چې یونیسیار یا انټرنیشنل زایونه مونږ ته چانسونه برابر وکړي چې مونږ په پوهنتونونو کې سبق ووایو.
د کډوالو د نړیوالی ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه دا وخت په پاکستان کې 4 لکه رجسټرډ افغانان او سیم د دینه علاوه اتلکه هغه دی چې په ورستیو کې ورته پاکستان کې د وسیدو اجازه ورکړی سوی دم او د پاکستان د حکومت د شمیرو تر مخه د دینه علاوه د 5 لکه څخه زیات غیر رجسټرډ افغانان هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې میشته دي. پاکستان غواړي چې دغه افغان کډوال زر تر زر خپل هیواد ته ستانه سیم او په دې لړ کې په تیرو ورځو کې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، ایران او یو ان ایچ سی آر د چارواکو ترمنځ یو څلور جانبه غونډه هم سوی وه چې پکې د دغه کډوالو خپل هیواد ته د ستانه کېدو د پاره په څه لارو ټاکلو موافقه هم سوی ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتونونا مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د وام لري واشنگتن ډي سي د استوديو څخه خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. سره ملګریو سيږي نور هم راپورونه لرو. د ایران د زیارت یا پنځمبه په ورځ په امریکایي درون یا بیبایلټا البته کې غوړه غورځوله ده چې ایرانی مامورین وای د ایران سرحد ته داخل شوی په خو په دې اړه به امریکایي چارواکي وای چې دغه پیښه په نړیوال فضا کې رامنځته شوی. نور تفصیلات تاسو منځه شهید وړاندې کوي.
ایران د زیارت یا پنځمبه په ورځ یو امریکایي درون یا بی پیلوټ الوتکه وشتلې ده چې ایرانی مامورین وایي د ایران سرحد ته داخله شوې و، خو امریکایي چارواکو ویلي دغه پیخه په نړیواله فضا کې شوې ده. ایرانیان وایي چې الوتکه د هرمزګان په فضا کې روانه و چې وویشتل شول. دغه سیمه د هرمز تنګي ته نږدې ده چې اکثریت نړیوالې تجارتي کښتۍ پې تګ راتګ کوي. د ایران د انقلابی ګارد د قومندان جنرال حسین سلامی نن وویل چې ایران له هیڅ هیواد سره د جنگ کولو نیت نه لري، خو کاملا جګړې ته چمتو دي. دوو امریکایي چارواکو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې الوتکه د هرمز په تنګي کې په نړیواله فضا کې وشتل شوې ده. د واشنگتن او تهران ترمنځ د شخړې په درشل کې دا لومړی ځل دی چې ایران پر امریکایي اهدافو د برید ادا کوي. یو امریکایي چارواکی د الوتکې نوعیت MQ-4C خودلې او ویلي دي چې الوتکه د هرمز د تنګي له پاسه روانه وه. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویاند امریکا غږ ته ویلي دي چې هیڅ امریکایي الوتکه د ایران په فضا کې نه ګرځېدله. بلې لورې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته ویلي دي چې متحده ایالات د ایران سره د جګړې نیت نه لري. دیموکرات وکیلان اندېښنه لري چې د ایران سره مخ په زیاتېدونکې شخړه به د ډونلډ ټرمپ حکومت ته دا پلمه برابره کړي چې پوځي دخالت وکړي. د امریکا د استازو د مجلس دیموکرات غړي ټیډ ډیویج وایي خبر اوسئ چې کانګرس د ایران سره د جګړې اجازه نه ده ورکړې بغیر له دې چې ایران مجبوره کړای شي چې د مذاکراتو میز ته بیا راشي. د ادارې تګلاره د غلطو محاسبو شان زیاتوي چې وروسته به متحده ایالاتونه او ایران پوځي شخړې ته نور هم نږدې کړي. د کانګرس جمهوری پال غړي لیز چینی د حکومت په اقداماتو باور لري او وایي هغه څه چې حکومت یې په اغیزمنه توګه کوي دقیقا پر ایران فشار زیاتوي او د حد اکثر فشار کمپاین ته دوام ورکوي. یو شمیر وکیلان وایي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ باید د جګړې د اعلان لپاره د کانګرس قانوني واکونو ته درناوی ولري. ایران د امریکا بی پیلوټ الوتکه یا درون د وشتلو دعوه په داسې حال کړې ده چې په سیمه کې د ایران او امریکې ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. امریکې سیمې ته اضافي عسکر لیږلي دي او وایي ایران تېره اونۍ هم د یو امریکایي درون د نسکورولو کوشش کړی و. په تیرو ورځو کې د سیمې په سمندري اوبو کې د تیلو په ټانکرونو هم حمله شوې دي چې امریکا یې ذمواري پر ایران اچوي، خو تهران د خپلې ککړتیا خبره ردوي. تیر کال د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران سره اټومي لوزنامه ماته کړه او پر ایران یې اقتصادي بندیزونه ولګول. ایران تیره ورځ هم د امریکا د اقداماتو په ځواب کې ویلي و چې دوی به د یورانیم ذخیره زیاته کړي.
ګرانو اردوونکو، دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا تاسو زموږ خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري قدم اردوونکو اوس تاسو په امرا ګرځو. یو بل رپورت ته د پاکستان د پنجاب صوبې د ترهګرۍ ضد محکمې دا وکړه دا چې په سویلي خار ملتان کې د ترهګرۍ ډلې داعش سره تړاو لرونکي دوه ترهګر وجلي. تفصیل ارشد حسین په رپورت کې وړاندې کړي.
پنجاب کې د ترهګرۍ ضد محکمې داوا کړې چې په سویلي خار ملتان کې د ډزو دوران د داعش سره تعلق لرونکي دوه ترهګر وجل دي. د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې وجل شوی ترهګر د ISI د درې افسرانو او لاهور کې د امریکایي وګړي وارن واینستاین په ګډون د یو شمیر تنانو په تختولو او وجنو کې ککړ وو. بیگانه وخت د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا جاری شوی بیان کې داوا شوی چې د پنجاب په سویلي خار ملتان کې د ترهګرۍ یو لوی منصوبه شنډه کړې. د سی ټی ډی ټی ویان په خپل یو بیان کې ویلي هغوی ته یو خوفیا اطلاع ترلاسه شوې وه چې د ملتان په درانا لنګانا سیمه کې ځنې تنان د حساسه ادارو د چارواکو د تختولو او د وجنو دسیسه جوړوي. بیان وایي چې کله د ترهګرۍ ضد پولیسو دغه ترهګر په خپله ولقه کې واغستل او ډزې پیل شوې، نو دغه مهال دوه تنان رضوان عرف ډاکټر او عمران عرف ساقي ووجل شو. د پنجاب د ترهګرۍ ضد پولیسو په خپل بیان کې دا دعوه هم کړې چې د دغه دوه تنانو په وجنې سره د داعش د خراسان باب دغلته بند کړی شو. که څه هم د پاکستان فوج او حکومت د هیواد دننه د داعش منظم موجودګي ردوي، خو په وروستو کې د داعش لخوا پر لپسې بریدونه او دا اوس په ملتان کې د داعش د فعالینو وجل کېدل د حکومتي دعوو رد کوي. د پاکستان د فوج پخوانی جرنیل جنرل ریټایرډ امجد شعیب ډیو ریډیو ته وایي په حقیقت کې د پاکستان دننه د داعش کم منظم وجود نشته. هغه وایي پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو دوران افغانستان ته تښتېدلې د کلدم تحریک طالبان پاکستان غړي ځان ته داعش وایي.
یہاں پہ ان کا کوئی اور سیل یا سٹرکچر نہیں ہے، تو آئیڈیالوجیکل یہاں پہ کوئی بھی ان کی لہر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ اپنی نظریاتی اساس جو ہے وہ اس کو پھیلا رہے ہیں، نظریاتی طور پہ لوگ ان کے ساتھ ہوگئے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ دہشت گردی ہیں کہ ٹی ٹی پی سے نکلے، نام بدل لیا اور اب پاکستان میں اکا دکا وہ آتے ہیں تو یہ حرکتیں کرتے ہیں.
ہغوائی پا پاکستان کے داعش کم نظریاتی بنیاد نشتا، دا دا ٹی ٹی پی نے وتلے طرح گردی اور پا بدل بدل نمونو دل ترازی او عملیات کوي. سکل د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز لخوا جاری شوی یو رپورت کې د داعش د خراسان څنګه د هیواد د امنیت لپاره تر ټولو لوی ګواښ ګرځول شوی وو او ویلي چې دلته د داعش اثر په زیاتې دو دی. د دغه غیر دولتي څېړنیز تنظیم مشر عامر رانا ډیوري ډیو توای داعش د ډیر وخت نه په پاکستان کې وجود لري او زور لا نور هم زیات شوی او د هیواد امنیتي ادارې د دې خطر نه خبر دي.
ابھی تک کوئی واضح پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور ہم نے اس رپورٹ میں ذکر بھی کیا ہے کہ کچھ جو فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں انہوں نے انتخابات میں حصہ بھی لیا ہے، اور ابھی پیغام پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف حکومت کا اور علماء کرام کا بیانیہ ہے اس کو بھی ان لوگوں نے خاصا استعمال کیا ہے اور لگتا ہے کہ وہی اس کے سب سے بڑے لمبردار ہیں یا کسٹوڈین ہیں.
فغوائی د کلدم تنظیمونو د سیاسی مخ په اړه د پاکستان حکومت کم واضحه تګلار نه لري. لا قانون تنظیمونه په انتخاباتو کې برخه اخلي او د ترهګرۍ ضد د حکومت او د عالمانو په بیانیه کې هم دغه تنظیمونه برخه لري او هم له دې وجې دا پوښتنې راپورته کیږي چې آخر د ریاست تګلار څه ده. څېړنې وایي چې په بلوچستان او د سند په شمالي برخو کې د داعش زور په زیاتې دو دی او په وروستو کې د شپږ ترهګرو بریدونه چې پکې د سلو نه زیات تنان وجلې شوي پله هم دغه تنظیم یعنی داعش په خپله غاړه اغستلې وه.
گران اردن کو دا ڈی و ریڈیو دا خدر من اردن کو زو پی خور تا پا پی خور کے دا تیرو دو روزو راسے دا چترال چکم کلاش قبیلی دا داغی دا کلتور او داغی دا رواجونو پا حق لات پا آم خلکو کے دا گاہی راوستو لپارا یو سمینار روان دے پا داغی کے دا کلاش قبیلی دا غڑو ترسنگ دا دی چکم پا صوبائی سملے کی غڑی دی اگی ہم گڑن کڑے دے و دی غاڑی چے پاکستان کے دننا او باہر خلق دا کیلاش دا کلتور نہ خبر کی پدے اڑا تفصیلی حال دا ڈیو ریڈیو خبریال مدثر شاہ پدے رپورٹ کے اڑان دکھی.
د خیبر پختونخوا شمالی ضلع چترال پدریو درو بمبوریت بریر او رمبور کی اوسیدون کی کلاش رور والی سر حیوات کے دننا د خپل ځانګړي کلتور پہ جنگلو لپارا بلابلو خاریو کے پروگرامونه شروع کړی دی او هم دغه لړکی د پیښور نشتر حال کې وی دستورې ته کلاش رور والی سر تعلق لرونکو ویل زمون په حق نه یوازې د حیوات دننا بلکې خارج کې هم غلط خبرونه خپریږي. لکه دغه رور والی سر تړاو لرونکو شاه حسین چې د لړکی ڈیوا دوای
سب سے پہلا اصل یہ کہ کلاش ویلیز کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ مطلب پاکستان کے ایک کونے میں کلاش ویلیز ہے جہاں مطلب انڈیجنس کمیونٹی رہتے ہیں. جو لوگ مطلب ان کو فارم کی ہوئے مطلب انفارمیشن دی ہوئے ہیں کلاش کے بارے میں غلط انفارمیشن دی وہ لوگ ادھر آ کے
اردو جبہ کی نموڑے وائی اصل خبر ادا دا چھ ڈیرو کم و خلق و تا معلومات تی چھ دا پاکستان یا ویلری پرتی سیمی کی زائی خلق اسی گی او دا دائی کلتور سنگ دے دائی وائی باید خلق دی پخپل راشی او او دی گوری چھ زمونگ زانگڑے کلتور جبہ خوراک سکاک او دا جوان نور طریقی سنگ دی زیادہ عام و خلق کے ہم دا دی پوہ بیدار اول پار منگ کرا چی لاہور کے پروگرامو نکڑی دی او پا یویشت یوشتم دویشتم به اسلام آباد کې هم داسې یو پروګرام وکړو. په دغه مهال دی د خپل ستونزو په حق له هم اندېښنې وښودلې چې په کې یوه د دغه رورولۍ په تیزۍ سره د کمېدو شمېره هم شامله ده. او د کلاش د مدني ټولنې یوه فعاله سیده ګل وایي، زموږ د خلکو د کمېدو دوه غټ لاملونه دي، یو دا چې د رورولۍ خلک مري او بل دا چې خپل مذهب پرېږدي.
پښتو ډېر نه راځي، لیک لیک درځي. په کلاش کې دو کرونا روان دیکھا، یو ڈیتھ اور دی ادر ون از کنورژن. کنورژن روان دے نہ فورس کنورژن نہ دیکھا ہے، دا انڈائریکٹ فورس کنورژن دیکھا لکو چی کم سکول تزی دا گا سٹیڈی کے دیر سلیبس پرابلم دے دیر کا دے سلیبس دیر اسلامک دے دے خلق کو چی کم سکول کی دے دے دا سٹیڈی کے اگر اسلامک سلیبس.
او سیدہ گل غختنہ کئی چی دے معشومان تا دے اسلامی علوم تر سنگ نصاب کے دے خپل کلتور مضامین ہم شامل کرے شی. خو پا دا غا موقع دے صوبائی اسمبلی غڑے وزیرزادہ چی تعلق کے کلاش قبیلے سر دے وائی دا خبرون غلط تی چی گنی زمونگ شمیرہ پا کمی دو دا.
کلاش ویلیس کی جو آبادی ہے وہ 12-13 ہزار ہے، اور 13 ہزار میں کچھ وہ لوگ ہیں گجر کمیونٹی، کھو کمیونٹی، شیخ کمیونٹی، وہ تو کلاش تھے ہی نہیں. تو ٹوٹل آبادی اگر 12 ہزار ہے تو 70 سے آبادی تو بڑھنی چاہیے تھی. تو یہ ایک فیک وہ بتا رہے ہیں، کلاش کی آبادی بڑھ رہی ہے انشاءاللہ.
وائی دا کلاش دارو آبادی 2-2.5 ہزار دا، چپکی گجر او شیخ رورولی ہم شامل دا، او دای خوڑان دینا کلاش ندی. نو پکار دا وچ داش میرا سیوا شوی خدا غلط خبر ندی، او دا کلاش میرا پا سیوا کی دو دا. زیادہ زمونگ دا سڑک دا سکلو دا پاک اوبو تعلیم او صحت ستونزشتا، خو افاقی حکومت دا زل سلور عرب شپیتک کروڑ روپی منظوری کردی دی او پا سڑک پا چٹکتیا کار روان دی. بلخوا دا ملگرو ملتونو یونیسکو کلاش قبیلہ هاغ فیرس کے شامل کرے دا کم چی دا رکی دو خطر سر مختی، او دا پاکستان حکومت پا شامل نور متعلقہ ادارو باندی غق کرے دا چی دا غزانگڑی قبیلے دا محفوظ ساتلو لپار دیگا مناواقستل شی، زکا چی اس دا دای دا غڑو شمیرہ تر سلور زرو تنانو راڈی تا شوی دا. مدثر شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، پیخبر.
ګران اردوونکو دا ډی وړې د خدمت اردوونکو د پاکستان د ستر عدالت چې کوم ستر قاضي دی هغه ویلي چې په پاکستان کې به د ښځو پر ضد چې کوم تشدد کیږي لپاره جدا عدالتونه جوړیږي. تفصیل ارباب احمد علی وړاندې کوي.
د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس یا مشر قاضي آصف سعید کوسا ویلي دي چې د پاکستان په هر ضلع کې به د ښځو خلاف د تشدد د مقدمو د اوریدنې لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي. مشر قاضی ویلی دی چې په ټول ملک به 1014 عدالتونه ډیر زر جوړ شي، او د دې عدالتونو ماحول به د نورو عدالتونو نه جدا وي چرته چې سایرین وکړل شي بغیر د سیرې خپل دریس سرګند کړي. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواکه کمیشن تر مخه په کال 2013 کې د ښځو پر ضد د جنسي تشدد لګ تر لګه 1515 پیښې رامخته شوې دي. کمیشن وړاندې ویلی دی چې په خاص توګه د پاکستان په کلیوالو سیمو کې غربت زیات دی او جنسي تشدد د بدنامۍ سره تړلی شوی دی، ځکه د تشدد ښکار ښځې په دې اړه خبرې نه کوي او خلک هم دا خبره غلي کوي. تیر کال د تامسن رایټرز فاونډیشن د ماهرینو په کچه د نړیوالې سروې تر مخه پاکستان د ښځو لپاره په نړۍ کې په 6 نمبر باندې د ټولو خطرناک ملک ګرځول شوی و. پاکستان کې د ښځو خلاف د تشدد د مقدمو د اوریدنې دا ځانګړي عدالتونه به هم په زړو عدالتونو کې مقدمې اوریدلی شي، خو د کورني تشدد مقدمې به د نورو نه بېلې اوریدل کیږي چې مقصد یې ځپل خلکو ته موقع ورکول دي چې دوی په آزاده توګه خپل خبره وکړل شي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې تر مخه مشر قاضي آصف سعید کوسا ویلي دي چې د ښځو خلاف د تشدد د مقدمو د اوریدنې سره سره به د کم عمره ماشومانو د مقدمو اوریدنې لپاره هم ځانګړي عدالتونه جوړوي. د ویلی دی چې په دې عدالتونو کې د ناست لپاره به قاضیانو تخصصي تربیت ورکول کیږي چې دوی وکړل شي چې د اوریدنې په وخت د ځپلو خلکو د احساساتو خیال وساتلی شي. مشر قاضي وایي د ماشومانو لپاره په خصوصي عدالتونو کې به باوردی تن ته اجازه نه وي. په کال 2018 کې د پاکستان پنجاب صوبه کې یو ازمایښتي عدالت جوړ کړل شوی و. د پنجاب د های کورټ مشر قاضي منصور علي شاه په دغه وخت ویلی وو چې د پاکستان په ټولنه کې ښځې ډېرې کمزوري دي، او دا چې په ملک دننه په دریو کې یو ښځه د جسمانی یا نفسیاتي تشدد سره مخ شوې ده. د رایټرز خبری ادارې تر مخه د غیر دولتي ادارې پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن مشرے رومانہ بشیر د پنجاب د حکومت د فیصلے ہرکلے کھڑے وو او ویلے وو چې ځانګړي عدالتونه با خزو ته حوصله ورکړي او د جنسی تشدد ښکار خزو ته با انصاف ملاویدل شروع شي. پاکستان کې دننه د ملک په عدالتي نظام کې د اصلاحات غوښتنه د ډیر وخت نه کیدله او ویل کیږي چې پاکستان کې عدالتونه په خپل فیصله ورکولو کې ډیر وخت اخلي. د پاکستان مشر قاضی آصف سعید کوسا په عدالتي نظام کې د اصلاحاتو په اړه دا هم ویلي چې د قاضیانو سره په فیصلو کې د مرستو لپاره به د جدید مصنوعي هوښیارتیا یا آرټیفیشل انټلیجنس کارول شي.